په پیښور کې د ماسپخین یو بجې اوریدونکو د مشال ریډیو په دې بلا غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوال ورځپاڼو لیکنې او د مشال ریډیو یو ونیز خبرونه درورو خبرونه را اسرار عالم مومن داوود.
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم وایي هیله لري چې د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواره شي. د قبایلي سیمو ځوانو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړي او په انکارا کې پرون د امن پر رلې دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمیر لږ تر لږه 15 نوي تر رسیدلې. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. پرون په لاهور کې یوې خبری غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم مشرف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونگ ڈیرا سکو چدا مسئلہ خبر اتر لاریا وار کڑے شی مونگا پدی لڑک ڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گختل چدا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چدا گختن لمڑے طالبان نہ مان لا خوبیا مونگ تر ڈیرو ہس ورستا گئی قائل کڑ دا مذاکرات میں اس طرح او مخام خبر یو کڑے.
بلخ د افغانستان د سولې علي شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشالو سره په خپل خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروسته او سرګردونو ته ډېره هیله نه ښایي. د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمه خبرې چې پام کې و د پاکستان په مزګرتوب وشي، خو د روان کال په جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډېدې. د قبایلي سیمو ځوانو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړي. پرون د پیښور په یات آباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د جمع کړل شوي یاد بل مخالفت وشو. په دې موقع د باجوړ ایجنسۍ یو مشر ملک بهادر شاه مشال ډوته ویل چې دوی لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
چې قبایلو کې د اول امن راشي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو چې جنوبي وزیرستان نه تر باجوړ پورې ټول قبایل په خپل کور کې کینو او په خپل باندې په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا چې آیا موږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلی روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
یا د ویچې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او یو شمېر نورې ټولنې دغه بل ملاتړ کوي. وایي چې د دوی په سیمو کې موجود اف سی آر قانون دی ختم او قبایلي سیمې دی په خبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د پنجاب پولیسو د ترګرې د مخنیوي څانګه وایي د لاهور او شیخوپورا په ګډون نورو ښارونو کې یې 15 مشکوک ترهګر وچلې دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اے پی پی وایي چې دغه مشکوک ترهګر د محرم په موقع د بریدونو ترسره کولو منصوبه جوړه کړې وه چې پرون له پولیسو سره پنختو کې وجل شوې دي. خبري اجانس زیاتوي له وجل شوو کسانو څخه ځنمرګي جاکټ، کلاشن کوپونه او مرمۍ برامد شوې دي. لا هم وسلوالو پر دې ډسه نه دی ویلي. پرون د پیښور په اسلام مخې ته د مختلفو مذهبي اقلیتونو خلکو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې. دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده، مشري د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو غورځنګ مشر هارون سربدیال کوله. نوموړي نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل د نورو پاکستاني وګړو پرتله دوی ته ورکړل کېدونکي د تعلیم، روزګار او سیاحت اسانتیاوې د نشت برابرې دي. د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورځنګ مشر تور ولګاوه چې د حکومت د طالبي، مذهبي او ادارتي پالیسیو له کبله اقلیتونو په دې هیواد کې خپل کلتوري او مذهبي شناخت له لاسه ورکړي. لا هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې لسنې دی ویلي، خو په تیر وختونو کې یې دا قسمت ورونه رد کړي دي. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلی په حلقه ان 122، د صوبې اسمبلی په پی پی 120 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقه 144 د ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د اوټونو چولو لړۍ دمهال روانه ده. د مشال ډیو خبریال وایي د رایو چونې عمل به د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام لري. د قومي اسمبلی په حلقه 122 د مسلم لیگ نون غړي او قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق او د پاکستان ترکین صاحب د علیم خان او د قومي اسمبلی په حلقه 144 د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری او د ترکین صاحب د اشرف سوهنا ترمنځ مقابله ده. د الیکشن کمیشن چارواکو نن مشرانو ته ویلي چې په هلکه ان یو سلو دوه شم کې یوه دوه سوه څلور اتیا پولنګ سټېشن جوړې کړې دي چې پکې اتیا پولنګ سټېشن حساسه ګرځول شوې دي. د کابل امنیه قومندان وایي چې د کابل ښار په نوې انتحاري حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې د موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د موټر کاروان و، خو په خبره یې هغوی ته مرګ جوبله نه دوختي. دغه حمله نن سهار د نهو بجو په شاوخوا کې د دویم امنیتي حوزې اړوند د جوی شیر په سیمه کې وشوه. طالبانو د حملې پړه منلې. د ترکی په پلازمین انکارا کې پرون د امن په ریلې دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمیر لږ تر لږه 15 نوي ته رسیدلې. بلخوا پر دې پیښه لنن څخه په ترکی کې درې ورځې ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګری په دغه پیښه کې 215 کسان جوبل شوي هم دي چې په کې د 340 حالت نازک خودلې کیږي. دا چاودنې پر داسې وخت شوي چې په ترکی کې د تیر جون په میاشت کې ترسره شوي بې نتیجې پارلماني ټاکنې درې اونۍ پس بیا ترسره کیږي. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوې چې په پام کې وا د حکومت او کورد څخه د ریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاجون پکې وشي. کورد پلو او کینړخې ګوندونو د دغه لاجون تابع کړې وه. له دې وروسته په زرګونو مظاهرچیانو په انقره کې مظاهره وکړه او د یادو بریدونو لپاره یې حکومت تورن کړ. او اسرائیل وایي د دوی جنگي جازونو په غزه پټه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو په دوو تنصیباتو بریدونه کړي دي. په وزوای نن سهار د دوی لخوا دغه هوایي بریدونه د هغو دوو راکټي بریدونو غبرګون و چې د غزه لخوا د اسرائیل په جنوب کې شوي. د سیاست څانګې سرچینې وایي په برید کې یو فلسطینی میرمن او د هغې ځوانه لور وژل شوي. له اونۍ راهیسې د مشرقي بیت المقدس هغه ځای ته په ورتګ شخړه روانه ده کوم چې د مسلمانانو او یهودیانو دواړو لپاره مقدس دی. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت یې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هلې ځلې کوي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
د قبایلی مشرانو یوې نمائنده جرګې ویلي چې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو تر معرفي کولو د مخه بې کوره کړل شوي قبایل باید خپل کورونو ته بیرته ستانه او د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته ورکړل شي.
قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز د اب عزت طریقې سره واپس شي.
او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پالیسي له منځه یوسي.
غریب سړی عدالتي خرچې نه شي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مرا ویل اکویپ نه دی. دغه باندې مونږ وایو چې را ډیټ پینلټی دی فل حال ختم شي.
د باختر ستوري 19 پروگرام هم اوري هلي داله مشال رادیو سره اوس. اولنۍ موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر دویم پړاو د مخه د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د راپورټونو پر خبرېدا خواشینی ښکاره کړې ده. نوموړي چې پرونی د پنجاب په لاهور ښار کې وی خبري غونډې ته وینا کوله وویل د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورټونو د افغانستان د روغې جوړې پر خبرو منفي اغېز کړی دی، خو د بیا ټینګار کړی دی چې حکومت یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي دي. له پیښوره زبی شفق رپورٹ راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړې او هیله لري چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې واره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایل کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په 1 نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. ښاغلی شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل،
شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډیره هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لارې واره کړی شي. مونږ په دې لړ کې ډیر محنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې. ښاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی یو د جولای په یو درشم نیټه په مری کې تر سره شي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپور نه په خبرو له حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یې اعلان کې مولا عمر جو ہے وہ دو سال پہلے فوت ہو چکے
تھے. ناڅاپي توګه د اعلان چې مولا عمر دو کال مخکې مړ شوی نه زنه په هیګم چې په دې وخت کې د راپور خبرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه و او یوازې دوه ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل اول یو کړل دا تر اوسه یو پښتنه ده. خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوته. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بیرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل تورنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
لپی خبر زمون خبریال زبی الله شفق و د افغانستان د سولې عالی شورا افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم رستای او سرګندونو ته ډیره هیله نه خي. نواز شریف ویلی چې هواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمه خبرې چې په پام کې و د پاکستان په مری خار کې وشي د مولا عمر د مرګ د اعلان لکه بل وزنډې دي. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلی دی یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوي، بلکې د وسلوالو په رهبری کې د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات شته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالی شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یو لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونه کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه کړي. پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکیچ ته د پای ټکی کښېښول سي. پاکستان میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو لسو میاشت کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر سوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په اتمه نټه د پاسه دو بجو،
د مشال مرکا
په درنیمو بجو،
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو.
اردن کودن د پاکستان د پنجاب صوبې په دوه حلقو کې د غیواد د کمی اسمبلی او په یو کې بیا د صوبایي اسمبلی لپاره زمینی انتخابات روان دي. دغه څوکیو لپاره د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون او همداراز د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. پاکستان پیپلز ګوند هم دغه ټاکنو ته خپل کسان درولي دي. په اسلام آباد نه احمد الله رپورټ راکوي.
د لاهور نه د قامی اسمبلی په حلقې 122 او د اوکاړه ضلع د قامی اسمبلی په حلقې 144 کې د زمینی انتخاباتو لړ کې د رای ورکولو لړۍ د سهار د 8 بجو نه شروع شوې ده، کما چې بعد مازیګر تر 15 بجو پورې په غیر د صدمینه جاری وي. په لاهور کې د قامی اسمبلی په حلقه 122 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار سردار آیا صادق مقابله د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان سره، او په اوکاړه کې د قامی اسمبلی په حلقې 144 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار عارف چودھری مقابلہ د تحریک انصاف د اشرف سونا سره ده. د تر څنګه د قامی اسمبلی په دوانو حلقو کې پاکستان پیپلز پارټی هم خپل امیدواران ودرولې دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه په حلقه ان 122 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره 3,00,000 نه زیاته ده، او په حلقه کې 240 اتیا پولینګ سټیشنې جوړې کړې دي چې پکې اتیا او پوری پولینګ سټیشنې حساسې ګرځولې شوې دي. دغه شان په حلقه ان 144 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره د 3,00,000 نه زیاته ده، او په حلقه کې 210 پولینګ سټېشن جوړ کړی دی. په دوانو حلقو کې د پولیسو او رینجر سره سره فوز هم ځای په ځای کړی شوی دی او د پولینګ سټېشنو دننه او بهر کیمرې هم لګولې شوې دي. د ترڅنګ د پنجاب اسمبلی په حلقه 120 کې هم د رای ورکولو عمل شروع دی. په دې حلقه کې هم د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د پیښور په حیاتباد کې شوې د قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په پارلمان کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یوه بل د مسودې جمع کېدلو د کار مخالفت وکړ. د قبایلي مشرانو وویل دوی نه غواړي چې سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي، خو هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران، قبایلي وکیلان او د ټولنې یو شمېر نور غړي بیا دغه بل حمایت کوي. وایي چې په ترڅ کې به ایف سی آر قانون له منځه یوړل شي او دوی به وکولی شي خپل بنیادي بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په پیښور حیاتآباد باغناران کې قبایلي ایجنسیو او ایف آر نه راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغې جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټیرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کا او هغه کې دا و چې فاټا دی خیبر پختونخوا کې زمشي، نو د هغه خلاف مونږ قبایل راپاسېدو، ځکه چې دغه خبره مونږ ته منظور نه و او زمونږ د ټولو نه اولنې بنیاد دا و چې قبایلو کې د اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دی اب عزت طریقې سره واپس شي او دغه نمبر وستم په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا مونږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپل خبرو کې وویل
دا اصلاحات مال پکم پوزیشن دوی روان کړي دي. دا مونږ یو اکثر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپل کورونو ته واپس شوی نه وي او دا قبایل او دا نقصانات او ازلا شوی نه وي، هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات او عمل یو مزاق ته. مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکې، مونږ ته کالجونه راکې، مونږ ته میډیکل کالجونه راکې. دا قبایل فیصله اٹل لا چې دا نه په بندوبستی علاقہ کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي. لویا جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاہی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ورکړل شي.
د غوښه صوبې ډیماند هم دا چې فاټا او شپږ اف ار په دغه مشتمل او یا صوبا دارو کو. نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی، دا مکمل میش مسترد کړم. ایم دا مطالبه ده چې په کې پی کې شه زمکاونه میش کلا هنه غوړي او نو کلا تسلیم کی ور سره. اول دا د میش په علاقې چې کیما ودا کو ماتر سره کړی و امن دا قائم کو.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنت د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد دی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زده کوونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې اف سی آر نظام دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ورګډ کړل شي. خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
بلخوردون کو د ممند او باجوړ سیدون کی وای کڅ هم پسیمو کی اوس هم د نام نه پیخی کیږي، خو دوی هڅه کوي چې خپل عادي ژوند وکي. د ځای امن کمیټه غړي د غوسیمه پر هغه خلکو چې خپل کورونه پریخي غږ کوي چې بیرته ورته ستانه شي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ اورو.
په باجوړ او مهمند قبایلی سیمو کې د یوې اوږدې مودې راهیسې د خرابو حالاتو وروسته اولس په ګڼ شمیر کې خپلو ځایونو ته واپس ستانه شوي. خو وایي چې په یادو سیمو کې هر څو که د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت کېږي هم، نو اولس ورسره اوس بلد شوي او هغه یره چې وړاندې په زړونو کې اوس ختمه شوي. د باجوړ ایجنسی د تحصیل مامون د برخلوزو مشر ملک شاوري خان مامون وای
خلک اوس اوس بلد شوي دي دي حال څه بس ار سړي په ځین کې دا چې بس کیږي به دومره غټه سره نشته په کم چې په 2008 کې دلته وو دي لا زمونږه کټه روانه وي هغه ډیر بد دوا خو
او په کال 2001 کې چې کوم محل په محمد جنسي کې د وسلوالو شتون وو او ورستو اولس د عسکري اپریشن لوجه به کور شول نو څومره خلک پکې یو ور بیا خپل سیمه ته واپس ستانه شوي دي د بایزو د سیمه د امنیت ساتونکو یو مشر ملک سنوبر خان بایزي دغه شمیره داسې وویل
اپریشن نه بعد هر د امن امرات لو راغې او خلکم تقریبا 70% د راغلي دي او د سلوي سمونه د ریکوست چې تاسو راشي الله بخیر کی چې تاسو په ځای شي ان شاء الله ورانکاری به کوم دي کې پټ شي او کوم دي ته ولا شي
په دغه سیمه کې روزګارونه تعلیم او لوبي بیا به حل شوي خو د خلکو زړونه کې د وسلوالو نو سم هغه یې شته دي دا خبره راته د ډمډول باجوړ ایجنسی وسیدونکې ملک ګلزاده خان مامون داسې وکړه
جازونو بمبه مستي په خوپیا پټ جن روان دي کنه خلک په کې لګي دي سرونه خو کنه هر سړی د ماجیکن مدوخت کور ته دي دغه په شپې درځي د په مو خلکو غواله په شپې لو کل ور مو ځان من دا او خو ما غام نه ما دې سره خلک دوه ته زیره وي لا تکنیک کنه نه خو په وخت سره خو خلکو په مغو باندې شته کنه
ملک سنوبر خان بایزه وای چې د هغه سیمه لډیر په خوره هسي پسمانده پاته شوی دا سات هم که پسمانده ده نو غټه وجه ایدا ده چې یو شمیر اولس بې کور دي
امنیتي ځواکونه سم شانه بشانه باندې وسم او د 2007 نه موږ دا کار شروع کړی دی او ان شاء الله آینده کې به موږ خپل خاورې خدمت دې د احسان او یاد لالچ خبره نه ده او نه به دې کو
خود دغه مشرانو پوینه چې خلکو کې وس هاغه شان یره نشته دي چې څو کالونه وړاندې بوا او کده تر هغه لري لپی خودوی تختی هم نو بیا به چرته زی ځکه اوس د قبایلی سیمو نه زیاتې تر هغه پیخه په لاندې یاد سمو په سیمو کې کیږي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچو بچپه ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروا پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه واد حکومت غوښتي چې د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره د مجرمانو ته د مرګ سزاګان ورکول خپل پالیسی لمنځه یوسي یاد کمیسیون پرون د اکتوبر پر 10 نیټه چې د مجرمانو د 500 د سزا پر ضد د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي په پیښور کې د خپل یو احتجاجي مظاهری پترس کې وویل چې حکومت باید د هیواد په عدالتي نظام کې اصلاحات معرفي کړي د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان رپورټ لري
دا خالی پورس د پیښور پریس کلب مخه ته خپل احتجاجي مظاهره کې د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنو کړه چې نړیواله لوزنامو پرانا کې دی پاکستان هم د مرګ سزا تر هغه ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوي صحیح شوي ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزورې دي چې په نتیجه کې زیاتره بې ګناه او بې وسه خلک ښکار کیږي د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا غړي شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی چې زمونږ انویسټیګیشن زمونږ پروسیکیوشن زمونږ عدالتي نظام هغه مر دغه نه چې سمرا لکه موږ ویرو شهر پکار ده اې کې غریب سړی لکه نشي کور خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی پولیس زمونږ هغه مر ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی دغه باندې موږ وایو چې را ډیت پنلټي دی فلحال موقوف شي فلحال ختم شي زمونږ چې کوم سیدونه یاد کې انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دا خو نور هم دا واضح شي او هر ملزم چې دغه د انصاف رسیدو ته پوره پوره موخه مروشي کاغه په سولې حسري وي کاغه توکیل کمی وي او کاغه تنور سره کمی وي چاغور
هم دغه تنظیم یو بلغړی ارشاد احمد وای چې تر اوسه په پاکستان کې 200 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوی دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوی ده او باید پاکستان دې په دې لړ کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړی
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړی دي دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې د حق راځي چې راغ ټریټیز انفورس کی یا انډورس کی دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیپندنتي چې کوم دي کیپیٹل پنشمنٹ دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سسٹم یا خپل پولیس سسٹم خپل جسٹس یا نیچرل جسٹس پروسس سسٹم دا امپروو کی او پدې کې دو سوا ودیر چکم دی هغه ایگزیکیوټ کی شوی دی او شپږ زره کسان چکم دی نو دی دا مرګ په کوټه کې چکم دی نو پای کې انتظار کوي خپل
د پامل د 4 سپتمبر 10 منټه پټول نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش
پیښور میشتو مذهبي لګکیو پرونی وار بیا د خار د پریس کلب ودانای مخې ته د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی تور لګولې چې د حکومت د تعلیمي مذهبي او ادارتي پالیسیو له کبله د دوی مذهبي او کلتوري شناخت د لمنځه تلو په حالت کې دی. دوی دغه راز ګیله کړې ده چې د تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې اسانتیاوې ورته نه ورکول کیږي، خو په سیاسي ګوندونو کې د اقلیتونو ځینې استازي بیا ډاډه دي چې د پاکستان حکومت له دوی سره توپیری چلند نه کوي. پر دې موضوع اسرار عالم مومند رپورټ جوړ کړی دی.
په پیښور کې د اقلیتونو لخوا په ترسره شوې دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده، مشرې د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر هارون سربدیال کولا. له مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې سربدیال وویل چې هغوی په پاکستان کې خپل کلتور او مذهبي رسومات له لاسه ورکړي. د ده په خبره هغه ځکه چې دوی عبادت ځایونه په سکولونو او هوټلونو بدل شوي. نوموړی وایي د پاکستاني او مسلمانانو ښځو لپاره دارالامان، ماشومانو لپاره یې یتیمخانې، د دیني زده کړو لپاره یې مدرسې او سکولونه شته، خو د اقلیتونو لپاره هیڅ داسې څه نشته.
دلی تعلیمات د پاره چې دی یو سکولم تھرو خبر په خپل پانی شته دی بیماریان کې زمون کمیونټي ده وشي، نو تاسو خلکو ته خود بیت المال فیسیلیټی شته، تاسو خلکو ته چې دی هغه د زکات فیسیلیټی شته، تاسو خلکو ته بشمیره پارلمنټریان او د وزرا دي هغه تاسو هیلپ کوي. دین علاوه اسلامي امه چې دی هغه بشمیره د سي اداري جوړ کړي چې هغه د اسلامي ډلې کم زمون پاکستانیان دي هغه ته دینی تعلیم ورکړي، دنیاوي تعلیم ورکړي، علاج معالجم کوي، سوشل سیکټر کې فیسیلیټیټ کوي زمون د پاره سي.
سربدیال زیاتوی چې اقلیتونو ته د تعلیم په ګډون یو شمېر حکومتي ادارو کې څوکۍ نه ورکړل کیږي. که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې اړه مشالې ډیو ته څه ونه ویل، خو هندو اقلیت سره تعلق لرونکي او پخوانی سینیټر امرجیت ملوترا ورته تورونه رد کړل او وی ویل چې یوازې اقلیتونه نه بلکې ټول پاکستانی وګړي دا مهال یو شان د امنیت، روزګار او تعلیم په څیر ستونزو سره مخ دي.
کوم ځای کې په ځنګل کې اور لګېدلې وي دا کوم شنه باندې چې دا غوږم څه دی وسره کړو لکه زه سواتی دې بریکوټ کې اوسېږم، دلته دې تقریبا 2000 کور دي، د مو په کې 300 کور دي، دا نو خاصه کې سمسله راځي خو زموږ دا 300 کور هم په دې کې نشانه کې راځي.
البته امرجیت ملوت راځي ته وي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو او سغدریزو لوج یو شمیر هندوانو، سیکانو او عیسایانو کډی کړی دي. خورده په خبره لا هم په خبر ایجنسی کې په لزګون اقلیتي کورنۍ شتون لري. د لګکې حقوقونو نړیواله اداره ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال تر دړکو لاندې ولس په نامه رپورت خپروي او پکې د هغه هیوادونو درجه بندي شوی وي چې اقلیتونه پکې په لوی پیمانه وجل کیږي. د تیر کال په رپورت کې ویل شوی وو چې جنوبي سودان، شام، سومالیا او د منځنۍ افریقا په ګډون په پاکستان کې په فرقیز او د مذهب په نامه وجنې زیاتې شوې دي. رپورت زیاتوي چې د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه پر وسلوالو ده او هم د دې له وجې یې په پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته لور پیښو خطرو پام اوښتی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په دیارلسو ضلعو او همداراز د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. ویل شوي دغه مهم په ترڅ کې به له یو څلوېښت لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د ای پی آئی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال رډیو ته وویل چې د صوبې په دیارلسو ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم روان دی چې پکې له دوه دیرشو لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی.
د
یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د دیارلسو ضلعو په ډول د فاټا په ټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې نه هلاک ماشومان هدف دي.
کم دی نوټیفایډ ایریاز دی او هغه چې کم دی کې زنګ رسائی پورا شوی دا غل ته ټیک ته اوس فرض کې پر نه تو زیرستان کې سي ناچنو ریپټیشن روان دی هغه دې رسائی نه نشته دی. اخرانه کې سي کم خیبر ایجنسی ولا هغه دې مستک ایریا کې هغه ته زنګ رسائی ممکن نه و نو اوس هم شته دی پاکټ شته دی په خیبر ایجنسی کې د شانت نارت وزیرستان کې چې کلا رسائی زموږ ممکن شوی نه ده.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو 18 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، 6 بلوچستان، 15 سن او 1 کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د اسرار العالم ممن نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزارت مای دوی د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. پرون په لاهور کې یوه خبري غونډه ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی. بلخو د افغانستان د سولې لی شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشرانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښایي. د قبایلی سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي سملې کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړي. پرون د پېښور په اعتبار کې د قبایلی سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرن لخوا په دې وروستیو کې د یاد جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. دوی وایي لومړی په قبایلی سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. یادې وی چې د قبایلی سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران وایي په دې سیمو کې موجود ابشار قانون د ختم او قبایلی سیمې د خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پنجاب پولیس د ترګری د مخنیوي څنګوای د لاهور او شیخپوره په ګډون نورو خارونو کې 15 مشکوک ترګر وجلی دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس پی پی وای چې دغه مشکوک ترګرو د محرم په موخه د بریدونو تر سره کولو منصوبه جوړه کړې و چې پرون له پولیسو سره په خطو کې وجل شوی. د پنجاب صوبې د لاهور خار د قومي اسمبلی په حلقای نه 122، د صوبې اسمبلی په پی پی 120 او د وکړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقه 140 زمینی انتخاباتو په ترڅ کې د ټونو چول لړۍ د محل روانه ده. د کابل امنی قومندان وایي چې د کابل خار پر نوې ځانمرګي حمله کې درې ملکیان ټپین شوي دي. عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریان وویل چې د دې موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د موټرو کاروان وو. او د ترکیه په پلازمینه انکارا کې پرون د امن په ریلې د غبرګو چاودنو کې د مو شمیر لګ تر لګه 93 ته رسیدلې.
لن خبرونه مول اسرا عالم ممن د اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې د ام کیو ام په استفاګانو واپس غستولې کلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې او رسپانه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنت او مرکزی حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشو چې ام کیو ام به خپل استفاګانې واپس اخلي، خو د دوی اندېښنې ختمولو لپاره به یو کمیټه جوړول شي د کومې د پاره چې د دوانو ترمنځ یو مفاهمتي داخله اصلي کړي شو. ادارې وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنت د سخت فشار سره مخ و، ځکه چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي، بل طرف ته لاهور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلونه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کې دي. اداریا اخره کې وایي چې د اسمبلو سپیکرانو او د سینټ چیرمین د ایم کیو ایم استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغستې، او چیرمین رضا بانی خو دې رستیو کې ویلی وو چې دې استفاګانی نشي منظورولې ځکه چې دا جمهوریت تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفابه منل کیږي او کنا. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې چې داخله محکمې خپل یو رپورت کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې کيو طرف ته لوی جرمونو کې کمی راغلي او امنیتی صورتحال کې واضحه خواله شوې دي، نو بل طرف ته د روان کال لومبو وو میاشتو کې د کلنګ غستو، ډاکو، غلا، لوټو نیولو او دغه رنگ نورو وړو وړو جرمونو کې ډیر زیاته اضافه شوې ده، کوم چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نه خدا. اداري وایي چې په مجموعي توګه امنیتی صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی، او اوس د دې امنیتی صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده چې واړه جرمونه کابو کړي، نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپل د پولیسو مشر او صوبایي حکومت د پاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیز ادارې د پاکستان او امریکا د اټومي تړون او وال سټریټ جرنال روزپاڼې بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي به له انیسې اجمل واورو.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیز اداره لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر هغه شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دیلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د ایټمی وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی وو. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیگی انډومنت فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. ا نارمل نیوکلیئر پاکستان په نامه په دې رپورت کې هم د داسې سلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لنډ واټن ویشتونکي میزایلو او تاکتیکي ایټمي وسلو جوړول محدود کړي. روزپاڼه د نورو غوښتنو په اړه لیکي نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي ایټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو ایټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول، او بغیر د هند انتظاره پر ایټمي ازموینې د بندیز پر معاهدې لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول، نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وي چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې لوجې یاد ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه او د طالبانو رژیم لري کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی وو. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه وو چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو لوجې اوس هم په خفګان کې دي. روزپاڼه لیکي خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې کام کې جګړې زور واغېسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی، او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي په افغانستان کې د امریکا روستي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوې. روزپاڼه لیکي اوس هم ترهګري دوام لري، امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضح نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه روباسل شوي دي او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنې کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگیږي. روزپاڼه پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمېدو وروسته اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي، او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی ښار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په ځواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه او د امریکا اتحادي ځواکونو د ښکېلېدو غیر واضحه قوانین دي. د روزپاڼې تر مخه د دې حالاتو اثرات دا دي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمېدي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغانستان د کندوز ولایت مسولین وایي افغان ځواکونو په پرونی او پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوالي وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي ښار ته د برېښنا او اوبو رسولو جریان هم عادي بڼه خپل کړي. بلخوا اجرائیه ریاست وایي په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسولو هڅې روانې دي. جزئیات د صالح محمد صالح ناورو.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي، او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله د نشي ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل سوي دي.
د دریمه حوزه او د خانابات بندر خواته سیمې د وسلولو له موجودیت ته تصفیه سی ودی دوی ته درنه تلفات وشت دي زموږ ځوکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خانابات بندر خواته پراته ده رسیدلې دي د کندز سرپرست ولی ونویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلول وژل سوي دي خو حمدالله دانشو ویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپینزر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قمندانی هم د دولتي ځواکونو لاس ته ورغلي خدای وي په الیخیلو کلی کې د وسلولو مقاومت روان دی کندز شهر دوی اونې مخ کې د دولت د وسلولو مخالفانو لاس ته ورغی خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې شهر د نیولو خبر ورکړ د امنیت قمندانی ویند رسنوي ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلول وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي اجرایی ریاست وی په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورونی گاونډیو او نور ولایتونو ته کډه سوي دي د دې ریاست وین مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل دوی له بیلابیلو ادارو سره دغه اړو کورنوي ته چې تر ډیره په کابل بدخشان تخار بل خونور ولایتونو کې اړولي د مرست رسونې پر امکاناتو خبري کړې دي په کندز شهر کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړ سي په هغو سیمو کې چې سروې سوي بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې رسیدلې دي د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږي دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی د کندز ولایت سرپرست ولی وی ډیر جربه د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په شهر کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپل کړي په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یو ولایت په نیولو بریالي کیږي جمهور ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلې چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
افغان حکومت وایي چې د سیمې هوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي نو دغه غواخ د مخنیوي لپاره باید هغه واد سره مرسته وکړي د افغان ولسمشر د بیان مرستیال پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې دغه هواد خاوره د نورو هوادونو پر ضد وکارول شي دا په داسې حال کې ده چې روسی چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده یو شمېر کارپوهان دغه اندېښنې په ځای غنی خو یو شمېر نور بیا دا مسله یو ډول سیاسي لوبه غنی لکه بل د اجمل تورمان رپورټ اورو
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د سیمه هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمهیز اړخونه درک کړي د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې کچېرې د سیمه هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي نو د دغه غوښتنې مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونه ته غواښ کیږي رادسي زموږ سره د همکاري وکړي چې د دې غواښ مخنیوي وسی
دغه څرګندونه تر هغه وروسته کیږي چې د روسیې اوستر ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړمار په منځنۍ آسیا افغانستان کې روزل کیږي د امریکا بلوف په دې روسیو کې په مسکو کې یو امنیتي کانفرنس ویلي چې د جګړه مار د امریکایانو انګریزانو پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي بل خو د روسي ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتی دودي او د پوینا چې اوس د کشمیر 3000 ته رسیدي په ورته وخت کې د روسي د پاوز د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کې دولي ولټیا ډیره لیدل کیږي او دا مسله د سیمایزو هیوادونو د امنیتی وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده بلکې دغه څرګندونه له امریکا سره د سیالۍ او د وی استخباراتي لوبي د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپو محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپل هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیا اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یو استخباراتي لوبه ده. لکه څنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې تاسو ته د باختر ستوري ونیس پروګرام وړاندې کوو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې بسل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې د فعالیتونو په اړه ریپورت ولرو. بیا بل وتلی انزورګر عبد الله ارباب سره د هغه په هنر د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په یو دردناک غږ د پښتونخوا ویر ته په یو شعر کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د داسې یوې ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې غړي لري، چې هر کال د سپتمبر په میاشت کې په ټولو هغو هیوادونو کې د سولې تر شعار لاندې غونډې جوړوي چې په یاد ټولنه کې غړیتوب ولري. د دغه ټولنې غړي شاعران، هنرمندان او انزورګران راټولوي چې هر یوې د خپلو هنرونو له لارې د سولې پیغام وړاندې کوي او هڅه کوي چې نړۍ د بدلون په لور روانه کړي. تیره اونۍ په کابل کې میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر او افغان ادبي بهیر کې د یادې ټولنو غړو د سولې د شیبې تر عنوان لاندې غونډې جوړې کړې وې چې حال یې په ریپورت کې درکوو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د ټولنې استازو په کابل کې د سولې شیبې تر شعار لاندې په جوړو شوو غونډو کې په یاد موضوع وتلو لیکوالو خپلې ویناوې واورولې، چې یو هم پکې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد اسدالله غزنپرو چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته بلل شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که هر څوک له خپل ځان سره سوله وکړي نو سوله راتلی شي.
وای دیوی افتی د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالي آبادیش، او دیوی میاشتې د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادیش. او افغانستان کسان هم دغسې راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې استازي او د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي ساحری شریف په خپلو خبرو کې وویل خلکو ته د سولې پیغام د ټولو ذمہواری ده، خود شاعر او نرمن ذمہواری تر نورو هغو زیاته ده. پکار ده چې د خپل تخلیق للارې ټولنې ته د سولې پیغام ورکړي.
سولې واز د ټوپک په خله نه تر لاسه کیږي، او یاواز د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که خزه ده و کنر ده که زوان ده و زور ده به هر لاره نه خصوصا د قلم په واسطه د سولې لپاره کار کول زه فکر کوم ما همیشه خپل مرکو کې د بهیر د استازیتوب د خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده.
په میرمن او افغان ادبي بهیرونو کې په یاد موضوع یو شمیر شاعرانو شعرونه هم ویلي چې د څو تنو یې ستاسې په وړاندې ږدو.
د امید په براق ناست یو موږ په تللو پسې ګرځو چې فلک راته ویشتلی په ویشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو د دې سوي بڼ وربل ته موږ کتاب قلم را اخلو په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی راوړي له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکي لاندې ساړه نه ساتي له تندې مرمه څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نه ږدي څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
زما ښوونځی ورانوې زه به ډاکټره نه شم خدا په یاد ولره سبا به ته ناروغ شي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنه د 2011 میلادي کال په مارچ کې د امریکایي لیکوال میکایل روتنبرګ او ایټالوي میرمنې تیری کارین په هڅو په فعالیت پیل کړی چې اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې غړي لري. په هر هیواد کې شاعران انځورګران او هنرمندان سره راټولوي او هر یو د خپل هنر پر مټ ټولنې ته د تلپاتې سولې پیغام وړاندې کوي. په 2012 میلادي کال یادې ټولنې په کابل او ننګرهار کې غونډې جوړې کړې وې او سږکال یې 13 اونۍ درې غونډې ترسره کړې چې یوه په میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر کې وه بله هغه یې په افغان ادبي بهیر کې وه درېیمه غونډه یې په کابل ادبي بنډار کې او څلورمه هغه به یې په خوست ولایت کې ترسره شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو لوتلی انزورګر امدولار باب نه به مو په تیره خپرونه کې اوریدلی وی چې په مسلکي توګه یې د انزورګرۍ زده کړې نه دي کړي او د خپل ذوق خړوبولو په خاطر یې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د انزورګرۍ په اړه ښاغلی ارباب نور څه ویل لري راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو.
ارباب صاحب دا هم راته ووایه چې تاسې د خپلو انزورونو نندارتونونه په داخل یا خارج کې وړاندې کړي دي که وړاندې کړي مو وي داسې د ځایونو نومونه را واخلئ چې چېرته چېرته مو وړاندې کړي.
اول نندارتون خو په 2000 کال کې د اول ځل لپاره په جلال آباد کې ما کړی و بیا د هغې نه وروسته په جلال آباد مزار شریف او مطلب د افغانستان په مختلفو ښارونو کې په پېښور کې حتی د دې تر څنګ په هندوستان کې په اروپایي هیوادونو کې په امریکا کې په مختلف ځایونو کې زما انځورونه چې دي هغه ما لیکلي دي او هلته زیاتره وخت زما دغه انځورونو پیغام هم د سولې سره تړلی وي او د پښتني مثبت هغه دودونه چې دي د هغې د ساتنې په برخه کې دي. نو تقریبا ډېرو هیوادونو کې زما نندارتونونه شوي دي.
او داسې په ځانګړې توګه دیم د یو شخص یا یو تل نندارتون جوړ کړی دی چې ټول تصویرونه مثلا داغه وي
د اسف سمیم صاحب استاد داغه یو نندارتون منګو کو په کامه کې ستاسو خپل عبد صاحب چون تاسو کوم فعالیت شروع کړی ټولنیز خدای خدمتګاری ستاسو په حق کې د سالک صاحب د پارم جوړ کړی او هارون باچا د پارا د هارون باچا په حق لبل وضاحت زو کوم چې هغه نن سبا منګو تاسو ګورو د باوجود دینه چې دغه ناخواله ډیره زیاتې دي ځنې سندرغاړي لپاره د مرغه په شعوري یا په غیر شعوري توګه د سیس ټولنې ته وړاندې کوي د سندرې او د شعر او د موسیقي په ژبه کې چې هغه د ټولنې د بدبختۍ لامل ګرځي او ځوانان خاص کر د تباهۍ او د بد اخلاقۍ او د فحاشۍ طرف ته دی تشویقي. نو هارون باچا یو دغه سندرغاړو نه دی چې یو پښتون دی بل د موسیقۍ د هغه آلات او د ټولو برخو د شعر د انتخاب ډیر خیال ساتلی دی د افغان د افغانستان سره د مینې د پښتنو د ولس ترمنځ روغې جوړې په دې برخه کې هغه د شعر انتخاب ډیر زبردست سکړې. نو په دې خاطر هغه دغه انزورونه جوړول غرض هم دی دا چې نور خلک وهڅیږي چې هغه مثبت طرف ته
او درته وای چې د تللو مشایخ په یاد دی هم انزوریز نن دردونه چرته جوړ کړي.
خوشحال خان بابا نه راونی ساده امیر کرول پیر روخان او دا ټول مشران د دې می وخت نه وخت کړي دي. د پی په دې لاندو وختونو کې په پیښور کې د ډاکټر صاحب اعظم صاحب شاه صابر صاحب دغه شان بادشا خان بابا چې زه تل لاغي انزورونه جوړوم او قرزم داده چې په اوسنی وخت کې زمنګ د پاره په ځنګړې توګه پښتنو د پاره د سولې مسله ډیره زیاته مهمه ده. نو بادشا خان بابا هغه کسو چې هغه ټول عمر به وجود د دین شته اوتمن زو خان تیر شوی دی هغه د ولس لپاره ډیر زیات کوششونه کړي زندان نه غالي دی او تل پیغام دا ورکړی دی چې د زغم نه کار واخلي یو بل وزغم دی یو بل خبره واورو د سولې لپاره کار وکړو تعلیم وکړو. بادشا خان بابا یو رول ماډل دی زمونږ لپاره په اوسنی وخت کې. د دین علاوه د غنی خان په حق له یو نندارتون او انزورونه ما جوړ کړي وو چې په هغې کې مغه پیغام غنی خان چې پښتنو ته د رابیدارۍ او د تعلیم په برخه کې کوم پیغام ورکړی دی په دې برخه کې ما نندارتونونه جوړ کړي دي
او په راتلونکي کې هم داسې خیال لري چې نندارتونونه جوړ کړي.
بالکل او دا سلسله برواني هته تزغړم چې د علماي کرام او هغه علماي کرام چې په اوسني وخت کې لکه زبده یو عالم ذکر وکم د شیخ القرآن مولانا عبد الصبور صاحب چې هغه ډیر یو لوی کار روان کړی په افغانستان کې کلی ولسته زی خلکو ته د قرآن او د حدیث پرانا کې ځوان نسل ته د فکر درغولو خبره کوي. د پښتونولۍ د دود دستور هغه چې هغه مثبت دی ټولنه پیرغيږي. د دغه شان مشرانو او خدمتګارانو انزورونه به جوړوم او غرضم بس لکه څنګه چې بار بار یاد کړم همدا د نوې نسل ته دا پیغام ورسیږي چې د هغه خلکو په قدم پل کې دي چې هغه د ټولنې لپاره خدمت کړی دی.
ارباب صاحب د روسي پښتنې په توګه کله راته وایي چې اوس خو تا انزورګري زده کړې ده تا خو له چا نه زده کړه نه ده کړې ستا څه خیال دی ته نورو ته زده کړه نه ورکوي؟
ولې نه کوشش خو د شروع نه ما دا روان کړی دی چې دلته په جلال آباد کې یا د دې پښتنو په سیمه کې د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ ولرو تر څو زه او ځینې ملګري نور داسې پیدا کړو چې هغوی ځوانان وروزي. دغه د خطاطۍ مسله ډیره مهمه ده. دلته په پښتنو کې ډیر زیات استعدادونه دي نو کوشش روان دی خو بعضې مادي امکانات دي چې تر اوسه نه دي برابر شوي. البته دا خبره موږ حکومتي چارواکو ته هم کړي اطلاعاتو کلتور او نورو ادارات ته چې هغوی استاذو ګوري په ننګرهار پونتون چې دی د افغانستان دویم تاریخي پونتون دی. له بده مرغه دلته موږ تر اوسه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ نه لرو. هلته چې په مزار شریف په کابل او په هرات او دې سیمو کې چې دي هلته شته دی په پونتونونو کې. نو انشاءالله کوشش مې روان دی که داسې امکانات برابر شي دلته د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ جوړ کړو. کور کې مې خپل بچی چې دی سیلاب پلوس درخانه او دی لګیا دی مطلب ماحول څه داسې دی چې دی هم شوق ورسره یې نو البته تحمیلی نه دی خو دی غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي زه به ورته امکانات برابروم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د قاری سلاودین انتظار په غږ کې د هغه دردون کې شعر چې د باچا خان بابا په مزار د جوړی شوی یوې مشاعرې په موقع بابا ته د پښتونخوا وسنۍ حالت په مخ کې ایښی و.
ساندې سل گئی دې د پښتون په کور غوغا د بابا لمبو کې ګیرا ګلورینا پښتون خوا د بابا لمبو کې ګیرا ګلورینا پښتون خوا د بابا د وید قام د بیدارې ناری دې ډېرې وکړي د وید قام د بیدارې ناری دې ډېرې وکړي اوس هم وید داناست سر تئی بلا د بابا لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا دل تد وینو سیل بہی گی ت خبری کنا دل تد وینو سیل بہی گی ت خبری کنا دلتا وحشت دے او د ظلم انتہا د بابا لمبو کی گیرا رګل ورینا پختون خوا د بابا چې قامت نارا نړیږي عظمت نلټ شول چې قامت نارا نړیږي عظمت نلټ شول ستا پختنې لړې سر تور شوي هوا د بابا لمبو کې ګیر ګل ورینا پختون خوا د بابا سانت سل گئی دید پختون پکر غوغا د بابا لمبو کی گیر گل ورینا پختون خوا د بابا لمبو کی گیر گل ورینا پختون خوا د بابا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
مدرسې پوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.